السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر او نس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې سات په خبرونو کوو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلونو له امله 410 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې د باختر خبري آژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو د معینیت سرپرست او د باختر آژانس رئیس مولوي ضیاءالحق احمل وویل چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله 115 کسان مړه 215 کسان ټپیان څه باندې 4000 کورونه په ټولیز ډول او څه باندې 2000 کورونه قسمه ویجاړ شوي او همدارنګه زر څاروي انتلف شوي دي د راپور له مخې له سلاب ځپلو سره د مرستې په هدف یوه ځانګړې کمیټه جوړه شوې او د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې زر کسان چې د سیلابونو له خطر سره مخ ژغورل شوي دي. په عین حال کې باختر خبري آژانس په فرا کې د یوه کور د چت را پرېوتو په پیښه کې د څو کورنیو چې په دې کور کې د واده په مراسمو کې ګډون کړی و 15 غړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د سیمه ایزو چارواکو په خبره دا پیښه په بکوا ولسوالۍ کې شوې چې پکې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. د طالبانو له حکومت دفاع وزارت تایید کړ چې یوه هلیکپټر په غور ولایت کې رالویدلې ده. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د دوی د هوایي ځواکونو می 12 هلیکپټره چې د هاري رود له سیند زموږ د یو شمېر هیوادوالو د جسدونو د رایستلو لپاره استول شوي وه له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزو سره مخ شوه او د بیړنۍ ناستې په مهال په فیروزکو ښار کې راولویده. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو تن مړ او 12 تنه ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا دې هلیکپټر هغه مړي انتقالول چې څه موده مخکې له پلنکوش ډول موټر سره د هاري رود سیند ته لوېدلې وو. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغه هلیکپټر د سیند له استنادي دیوال سره لګېدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروې کې میشتو افغانانو سره 2 ورځې ګټورې غونډې درلودې. ښاغلی بینت بیګانه وخته په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډو کې له خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا له افغان ښځینه فعالانو څخه الهام واخیست. د بشري حقونو د څېړنیز لیک په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې د دې غونډې کوربه توپ کړی بیګا په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې غونډو کې بحثونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز وو. د دې ټولنې په بیان کې دغه راز ویل شوي چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو د افغانستان په اړه په دوحه کې د را روانې غونډې او نور مسایل شامل وو. د راپورونو له مخې تېره شپه د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتېرو او د سخت دریځ حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوې دي. اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمو او په شمال ختیځ کې د سخت دریځو د قوي سنګر جبلیه کم تنګو کوڅو ته ننوتې دي چې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې متحدې د اسلامي جهاد ډلې وسلوالې څانګې ویلي چې وسلوالو یې د جبلیه په ختیځ کې د سختو نښتو په ترڅ کې یو شمېر اسرایلي پلي سرتېري وژلي او ټپیان کړي دي. جبلیه په غزه کې یو له 8 لویو کمپونو څخه دی چې په منځني ختیځ کې د عربو او اسرایل ترمنځ د 1988 کال جګړې وروسته جوړ شوي دي. د جو بایدن ادارې د کانګرس مخه خوغړو ته ویلي چې غواړي اسرائیل ته د $1 میلیارد په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې درې وغړو پرون دا خبر ورکړ خو لا روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیل ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یو بله جوپه هم اسرائیل ته استولې وه چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلو ګرامه زیات و.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو دي ځوان فکر د دې ونې په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په ورستیو کې چې په افغانستان کې واکمنو د انجونو پر خونځو باندې بندیز ولګو او همدارنګه د زینو نورو اقتصادي او بیلابیل ستونزو له کبله د علاقانو او په ځانګړې توګه د لوړو زده کړو د محصلانو لپاره د زده کړو برخی او د زده کړو ساحه راتنګ شوله، په افغانستان کې آنلاین زده کړو وده وکړه. افغانستان نه بهر د نجونو د تعلیم په برخه کې یو شمیر فعالان او دننه په افغانستان کې یو شمیر فعالان چې غواړي له نجونو سره مرسته وکړي څو وتوانېږي دغه وخت چې ښوونځي ورته تړلې دي په دې کې په کور کې زده کړې وکړي. بیلابیل آنلاین مرکزونه، تعلیمي ادارې، سیستمونه وبپاڼې رامنځته کړلې تر څو نجونې آنلاین زده کړې وکړلی شي. نن په ځوان فکر کې په همدې غږی ګوچی د ځوانانو لپاره آنلاین زده کړې، خصوصا د افغانستان د ځوانانو لپاره، څومره موثر دي، څومره ممکن دي، له عملی زده کړو سره څه توپیر لري. همدارنګه په افغانستان کې د انټرنیټ او تخنیکی وسایلو شتون، کمپیوټر، موبایل، دې ته په پام باندې څومره لاسرسی آنلاین زده کړو ته شته دي. او په مجموع کې په ځانګړې توګه د ښوونځي دوره تر 12 ټولګي پورې آنلاین زده کړې څه توپیر لري، لوړې آنلاین زده کړې څه توپیر لري، او په دې برخه کې توپیرونه شته او کنه. ځینې ادارې چې د آنلاین زده کړو په برخه کې کار کوي څومره موثریت لري او څومره دغه تشه چې رامنځته شوې ده ډکولی شي، په کومو برخو کې ستونزې شته، بهبود څنګه رامنځته راتلی شي، په دې به بحث کوو. د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د موږ بلنه منلې ده، دا به مرا سره وصل دی، دی به میلمی. ګلالی هوتک د ټولن پوهنې څخه فارغه ده او د محل آنلاین ځینې کورسونه لولي، دا به را سره په خبرونه کې. همدارنګه عابده ببکرخیل چې د آنلاین زده کړو یوه استاد ده، دا به هم را سره ای. آنلاین خونیز ګروپ تعلیمي مرکز دا په کندهار کې یو تعلیمي مرکز دی، لاغې ځای به را سره عبدالغنی حسن ملګری د خبرونه په جریان کې زینو نورو اوریدونکو او همدارنګه د خبرونه نورو را بلل شو ملمنو ته هم ورسو. زه خپل ملمنو ته هر کله وایم پایل به له شینوار صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب شینوارې، راځئ چې مخکې له دینه چې دا تعلیمی او د پوهنې بحث ته ورشو، یو څه له تاسو سره زه د سیاسي ابعاد د موضوع مطرح کوم. د نجونو ښوونځي تړلې دي، طالبان وای دوی دی وی پالیسی په جوړولو لګیا دي، په دې برخه کې کړنلاره جوړی، تحریم کړی مونږ دی، حرام مونږ دی ګڼلی، خو کار ته پیارتیا لرو. تاسو مراته ته خپل نظر وای سره وان دی، واقعا نم داسې ده کنا نورې څه مسلې دي؟
ان سبا ول تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته درناوی، ډیره مننه، دا مهم موضوع ده. ما باسو نم ډیر کړی وات وخی دا سي یو تشويش لکه ټول افغانان ته پیدا شوی مونږ تم ده. ډیر عوامل کې دي شي احتمالا موجود دي، ځکه مونږ خو هغوی سره عملا نږدې اړیکو کې نه او کوم پالیسی چې دوی لري دوی دغې شاته به اصلي دلې دوی ته معلومي. خو تصور شي کېږي یو احتمال دا دی چې دوی کوم سیاسي مشکل لري او نو غواړي دغه سیاسي مشکل ملت سره شریک کړي او یو بهانه کوي. یو د دې نه بل خطرناک امکان دا لري چې په دوی کې یو څو کسان دي لکه د علما اکاډمۍ رئیس حاج اوقاف وزیر او ارشاد دعوت وزیر او د قندار والی او څونور چې دوی ډیر موثر دي په مشر باندې او دوی په فکری ډول او د ستر محکمې رئیس د ټول نه مهم په فکری ډول دوی د دې مخالف دي او حتی ستر محکمې رئیس یو کتاب لیکلی چې امارت اسلامي او د هغې پلانلاره عربي ژبه اول ته واضح لیکلی چې د ښځو زده کړه اسلام کې ضرور نه ده او حتی دوی ته باید لیکل هم زده نه شي او اجازه هم ورنکړی شي چې د بم سر ته وخیژنو. دا ډېرې زړې خبرې دي چې هم د اسلام خلاف دي، هم د بشري حقوقو، هم د دې یویشتمې پېړۍ د پرمختګونو. نور احتمالات هم کېږي چې یا اقتصادي مشکلات ولري چې هغه هم موجود دي، خو دنیا نه د کومک غواړي. دا احتمال هم لري چې دوی دغه د نصاب مسله یا د نصاب خو ډېر اسلامي نصاب دی د افغانستان او کوم وړې وړې خبرې پکې دوی هم راپور نشر کړی، هغه کې کوم داسې بنیادي ستونزه دوی نه ده پراخ کړې. ډېر وړې خبرې لکه دلته د تصویر کې اوسړي پتونونه اوسته او یا دلته دکتور هوګو نوم راغلی، دا خبرې خو یو میاشت کې اصلاح کیږي. نو هماغه دوه خبرې ډېرې خطرناکې دي چې ممکن یا دوی په ایډیالوژي کې دا ورته دي، ښځو د زده کړو مخالفي، د جنکو د زده کړو او د ښځو د کار، او د دې د تېرې دورې د شپږ نیم نه تر 2001 کال تجربه هم همدغسې ناکامه او تشویش ناکه وه او اوس یې هم. او دویم احتمال دا دی چې یو سیاسي فشار، یا د داخل نه یا د بهر نه، او هغه دوی نه غواړي چې افشا کړي. نو پار صورت کار دلیلي دوی د مسؤولو په توګه، د افغانستان د اوسني نظام په توګه مکلفیت لري چې خلکو ته خپل حقوق ورکړي، او خلک هم مکلف دي چې خپل حقوق دوی نه غواړي.
شیروار صاحب، یوه بله پوښتنه هم چې دا یو څه سیاسي اړخ لري له تاسو نه غواړم وکم، هغه دا ده چې تاسو د پوهنې وزارت مرستیال وی، تر دې وړاندې هم اوږده فرهنګي تجربه لرئ د کتابونو په لیکلو کې، او همدارنګه د فرهنګي چارو په سنبالښت کې. د معارف د وزارت د مرستیال په توګه کله تاسو وغوښتل شي چې یوه داسې طرحه جوړه کړئ چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې، او دغه دوه ټکي چې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د نجونو د زده کړو د پاره وي، څومره په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده، او څومره وخت به واخلي؟
او اصلا هم پخوانی نصاب هم پخوانی پالیسیګانې د افغانستان د شرایطو او اسلام سره مطابق وي. متاسفانه په تعلیمي نصاب کې مشکل و، مضامین ډېر و، همدارنګه په معارف کې لاسرسي برخه کې مشکلات و، په کیفیت کې ډېر ژور مشکلات و، یعنی په ځینو برخو کې حتی فاجعه بار و. خو د افغانستان په شرایطو کې د ډېر اوږدو جنګونو وروسته دغه پرمختګ هم و، لکه د متعلمینو معلمینو او مکتبونو په شمېر کې لس چنده زیاتوالی راغلی و. بیا برعکس ولس ولایتونو کې چې جنګ و، هلته نامني وه، مکتبونه بند و، هغه هم اوس مشکل حل شوی. نو د طرحې مشکل ډېر نشته. موږ د معارف د ریفورم لپاره یو ډېر بنیادي کار کړی و، هغه کې دیني عالمان او د اسلام متخصصین هم سره ملګري و، او د معارف متخصصین هم د سیاسي چارو او د جامعه شناسۍ او د افغانستان د کلتوري باریکیو متخصصین ټول و. نو داسې یو نصاب موږ جوړ کړی چې د نړۍ معیارونو سره هم برابر دی، او د افغانستان د شرایطو سره دوی کولی شي هماغه نصاب تقریبا 50% کار یې شوی او هماغه تکمیل کړي. دا یو اړخ. بل د معارف د ریفورم یو ډېر جامع راهنمود موږ لیکلی و، او ډېرې برخې کې اصلاحات شروع شوي، هغه هم شته دی. دوی باید هغه وکړي، ځکه دوی اوس حاکمیت یې قوي دی، امنیت یې تامین کړی دی، یو لاس حکومت دی، داخل کې ډېر اختلافات نشته ورسره، داخلي حریفان او داخلي مسابقه یې منځ کې نشته. نو که دوی غواړي، خو زه په ډېره خوشحالۍ دغه طرحې ورته لیږلی شم، سره له دې چې دوی سره سیاسي مشکل لرو، موږ ته بهر ته راوتي، هلته موږ ته یعنې هغه محیط د یو مساوي خاروند احساس موږ ته نه راکوو، مجبور شو چې تیرهه شو. ولې افغانستان زموږ وطن دی، نو دغه طرحې او پلانونه او اصلاحي پروګرامونه جوړولو کې خو سره ټول افغانان حاضر دي چې کومک وکړي، هغه مشکل نشته. مهمه خبره دا ده چې دوی پالیسي تغییر او ذهني تغییر راولي، او دا مسله دوی ته لومړیتوب پیدا کړي، او د خپل مکلفیت درکړي چې د خپلو خلکو مقابل کې اجرا کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره. رابش وس دې بحث تا چې هر څه چې دی خو آنلاین زده کړې په ځانګړي توګه دی افغان جنو لپاره دی یو بدیل په توګه مطرح کیږي. مخکې له دې نه چې د ډاکټر صاحب نظر په دې اړه واورم، زه ورزم کندهار کې را سره عبدالغنی حسن دی، دوی یو آنلاین خونیز ګروپ تعلیمی مرکز په نوم باندې لري. ښاغلی حسن، تاسو دغه مرکز خپل چارې څنګه سنبالی، څنګه مخې ته ځئ، په آنلاین ډول باندې څه کوئ تاسو؟ زه وسم د تاسو غږ نه اورم حسن صاحب، تاسو که د ما غږ اورئ کیدلی شي چې یو ځل له خپرونې نه ولاړ شئ او بیا راشئ بیرته ورته. ور به شو یوه بله تر څو پورې چې له ښاغلي حسن سره د موږ دغه تخنیکي ستونزه، البته د موږ تخکاري خو په غږ کې یو ستونزه لرو چې غږ صحیح نه اورو. ور به شم د آنلاین زده کړو استاده عبیده بابکرخیل را سره ده. اغلی بابکرخیل، خبرونه تستړی مشي، مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو راته وای، لکه تاسو دی آنلاین زده کړو یو استاد یې او په دې برخه کې کار کوي، څه ډول خپل فعالیتونه تنظیموي، او آیا دا په نجونو باندې متمرکز دي که نه په نورو برخو کې هم دي؟
اصلا چې د افغانستان کې کړي باندې شوې په دې باندې لګیدا نه یو خو بدیل هغه بازو آنلاین ځکه هم نسکړي چې ادارات او همدارنګه بازه نه پانتون نه دي چې آنلاین په توګه درس ورکړي.
و بخې متاسفانه چې ما ته د تاسو غږ صحیح نه راځي اغلی ببکر خیل، که غږ مو سم کلک زه تبدیل کړئ د ما همکار به بیا زنګ ووهي. اوس دې ما غږ اوري؟ متاسفانه چې غږ صحیح زه نه اورم. حسن صاحب تاسو اوس وایي تاسو غږ خبرې وکړئ چې زه اورم کنه.
سلام احترام تاسو ته زما جاب تاسو اوري
وسی اورو مهرباني وکي.
سلام احترام تاسو منه یو تاسو له طریقه تاسو د رادیو اوري دونکو ته ډاکټر صاحب محترم ته ډیر خوشاله یم تاسو سره په خبرونه کې وزایو هله د ټول به جوړ روږي.
مننه. ما مخکې له تاسو پوښتل چې تاسو انلاین خونیز ګروپ تعلیمی مرکز لري، خپل چارې څنګه سمبالوي؟
او په افغانستان کې خو دغه د انلاین پلیټ فارم ډیر نا وخت رامنځته شوی دی، دا خو د کرونا پر اتاک سره او یا هم تر هغه وروسته افغانستان کې ډیر ګروپونه سنټرونه ورته متوجه شول. موږ هم دا وپتل چې دغه یو انلاین د زده کړو مرکز چې teachtm.online یا تعلیمي شونیز تعلیمي مرکز دی، دغه یو بنسټ مرامنځته کوي او له دې طریقې موږ دوه اړخه د زده کړو هغه جریان مو تازه ساتلې دي چې اوس هم په داخل کې هم شاګردان لرو او په بهر کې هم شاګردان لرو. ځکه د آنلاین زده کړو یو دغه پلیټ فارم اسانتیا رامنځته کوي چې د هیواد په هر ځای کې چې وي هغه زده کوونکي دې ته لاسرسی لري. او په دې برخه کې موږ د اسلامي زده کړو څخه نیولې بیا نو د مکتب مضامین دي او انګلیسي ده او تازه چې کوم کسان تل په بهر کې دي دغه لپاره هم موږ د اسلامي زده کړو د پښتو د دری د انګلیسي او یا هم د افغانستان پیژندنې په برخه کې شاګردان لرو چې ټول افغانان چې د هیواد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي دغه لپاره زموږ دغه سیستم یعنی حساب جوړ شوی دی. دلته په کندهار کې دغه مرکز دی، موږ یو برانچ په کابل کې لرو او بل اخر په دې برخه کې موږ هم شزنه استادان لرو او هم نارینه. ځینې په افغانستان کې د خپلو خوندو لپاره شزنه استادان غواړي نو د وی لپاره موږ شزنه استادان لرو. د چ لپاره باندې کې دوی هغه مضمون انتخاب یا هم کده مکتب مزامین او یا هم ک د ژبو په برخه کې او یا هم ساينسي مزامین او یا هم نور هغه برخه چې دي دغه برخه ډیره فعال ده او ډیره ښه ده. د پخوا پرتله شاګردان مو ښه دي، په خوا کې خو هغه وختونه ډېر کم و خو د دغه نظام پر اتاک سره دا برخه هم لا فلج شوې ده او لا هم کمزورې شوې ده. ځکه ډېر خلک زړه ښه نه کوي یا هم له هیواده چې وځي نو په دې برخه باندې ډېر هغه اکتفا نه کوي یا هم د صنعت خبره ده چې بالاخره د دې څخه څوک چې فارغ کېږي نو هغه اسناد یوازې د مرکز د تاییدي په توګه ورکول کېږي. خو لا هم د دې برخه کې یو وخت ډاکټر صاحب هلته په وزارت معارف کې معین وو. موږ خپل ټیم د دې لپاره یو خاص طرحه جوړ کړه چې په افغانستان کې د انلاین زده کړو په برخه کې لا بعد امر غداسې قوانین نه و او داسې لایحه نه و چې دغه لپاره د دوی اجازه ورکړي او هغه څه چې رامنځته شي. په نړۍ کې تاسو ویني ډېر پرمختللي هیوادونه په دې پلیټ فارم باندې کار کوي، هغه کده مکتب
درسونه یو یا هم د پونتون په ساته یو یا هم تر هغه لوړ زده کړی. مننه مننه. زه تاسو ته بیرته راځم په دې نور اړخونو باندې بایم وغږیږو. اغلی ببکر خیل را سره بیرته وصل شوی دی. وبخې چې مخکې موږ د تاسو غږ نه اوریده که وسی اوري، ما غوښتل چې تاسو راته د خپل کار د سرنګوالي پاړه باندې وایي چې آنلاین زده کړې تاسو څنګه مخې ته وړئ، مثلا څه ډول؟
مننه. اوس تاسو زما غږ اورئ؟
وسی اورو مهرباني.
بلې، خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل په افغانستان کې چې کله په زده کړو باندې بندیز لګید نو آنلاین زده کړې یو ښه بدیل شو چې هر اقل نجونې وکولی شي په دې آنلاین بهیر کې خپل هغه د تعلیمي او تحصیلي لړۍ هم جاری وساتي. ستونزې خپل ځان سره لري د آنلاین او همدارنګ مزیتون هم لري. خو مونږه اصلا چې صنفونه کله دایرو مثلا هغه بعضې ادارات دي چې هغه شپږ میاشتنی د سې پروګرامونو مخکې به لیکه په حقوقو کې یا په مثلا په ژورنالیزم کې یا په داسې په طبي بخش کې یو شپږ میاشتنی پروګرام جوړی چې تر څو د اقل دا ټول درسونه پکې د تکرار کون شي. بیا بعضې دي چې په لکه د پانتون په څیر وایي سروار محصلین جذبوي هغه هم بینجونې دي. خب دا بیا جدا جدا مثلا په سمسترونو باندې ویشل کیږي او د زوم لینک لاره زیاتره مونږ خپل تدریس دغه اپلیکیشن لاره مخکې بیا. خو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د انټرنیټ ستونزه ډیره ده زیاتره مونږ د مشکلات سره مخ کیږو. انجونې زیاتره مثلا چې هغه باید په حضور کې هغه د دې درسونو څخه استفاده کوي دلته نشي کولای ځکه چې انټرنیټ زیات مشکل لري. نو څوک چې جوین کیږي بیا هغه له جلسې څخه دوه درې ځله خارجيږي بیا بېرته داخليږي. نو دغه مشکلات دي او ورسره بیا دا چې مونږ د حاضرۍ ستونزه ډېره زیاته لرو. یو څوک د دې یو آی ډی نه داخليږي بل څوک د بل آی ډی نه داخليږي. نو بیا مونږ د قضلت هم نشو کولای چې مونږ وایو چې کوم محصل یا کوم شاګرد دوامدار توګه باندې مونږ سره په دې درس کې په دې صنف کې په دې جلسه کې حاضر وکنو. او نور په عموما کې الله ذکر یو بدیل کې دی چې موږ حضورې ځای نشي نیولای.
مننه کوم بیرته در ترازو ګلالی هوتک دا د ټولنیزو علومو نه فارغه ده او غالبا چې په انلاین توګه تزده کړې کوي د امر سره ده. غلی هوتک تاسو نه مننه کوم ستړي مشي خبرونه ته تاسو د انلاین زده کړو په اړه باندې خپل نظر راته وای او خپل تجربه مراته وای. سلامونه لیکي چې لیکل ست د ازادي
راډیو قدرمنو ودونکو او محترم مېلمنو ته وړاندې کوم چې لرم چې ټول تاسو لري زما په نظر خو آنلاین زده کړې کوو په ټوله نړۍ کې آنلاین زده کړې مثبت او یو ښه مثبت ګام بلل شوی ده. خو بدبختانه په افغانستان کې یو خوا د خلکو غربت او فقر او بل خوا د انټرنیټ لوړ قیمت او ټیټ کیفیت چې زموږ ورسره لاس او ګرېوانو یو عامل دی. که چیرې د انټرنیټ لوړ قیمتونه راکم شي زه باور یم چې د انټرنیټ د آنلاین زده کړې دغه ستر ګام به په افغانستان کې هم مثبت رول ولري. نو مونږ خو همیشه چې ځکه ځکه چې کوو کله چې مونږ انټرنیټ ضعیف شي چې هېڅ څه داخلېږو نو مونږ درس لرو یا هم هېڅ په حل مطلب باندې پوهېږو یا مونږ درس وڅښي یا هم درس نه بخښي وړاندې ورسو داسې مشکلات لرو په آنلاین بخش کې.
مننه کو تاسو را سره ووسی بیرته براشو. ډاکټر صاحب ابراهیم شنواره دلته څو مسائل دي د دې هغه قانوني جوړښت باندې لکه مثلا سمدا اغلی ببکر خیل چې ویل یو پانتون لاره نه غوي ښه کار کوي او هغه قانوني مراحل یا د شاګردانو ډیپلوما یا تحصیلي اسناد د شهدو منل شي په ورته وخت کې خاغلی حسن چې څوایي شاید اسنادو کې یا په ځینو ځایونو کې ومنل شي. یعنی دا یو اړخ دی. کیفیت بل اړخ دی. د خلکو لاسرسي ورته بل اړخ دی. تاسو د جمهوریت پر مهال باندې په دې برخه کې په دې اړخ باندې هم فکر کړی او دا بحث په هغه وخت کې مطرح و او څه د راتلونکي لپاره څه بحثونه درلودل؟
ډېر مهم بحث دی او جمهوریت کې موږ ته ډېر توجه وکړه ځکه ما وخت کې یو خاطر سولیتون کې مکتبونه بندو په ځینو سیمو کې چې ښوونځي خلاصمو د ووم نو وروسته جنکیا د کورنۍ د غوښتنې له مخې دوی کور کې کېناستي او یا فاصلې ډېرې وې لکه د مکتب او کور منځ کې یا پل نه و یا سیند یا غر یا کورونه لرې وو نو جنکۍ کور کېناستي. نو دې سره موږ یو شدیده دلچسپي لرله چې دغه جنکۍ بې تعلیمه نه شي. رئیس جمهور هم دې سره ډېره مینه وازمه خپله. نو همدا ماته وویل چې ته دې ته پروګرام جوړ کړه چې څومره پیسې زه درته پیدا کوم. مطلب پالیسي هم وه یو مقرر ورته جوړه شوه ډېر زر د کابینې نه بېده نوبته پاس شوه چې آنلاین زده کړې افغانستان کې اجازه لري او هغه میکانیزم یې تشریح شو. ولې متاسفانه دا ډیره مشکله وه چې د پیسو په موجودیت کې او زمونږ د ډیرې قوي ارادې په موجودیت کې بیا هم هغه د خریدارۍ سیستم او د تدارکاتو ډیر زیات سخت و. مونږ هند ته نفر ولېږل، دلته کمپیوټرونه تدارک کړه، ویې ویل چې مونږ بیا ارزان درته تولید کړو، مګر هغه تر څو چې ته کمپنۍ ته فرمایش ورکړې هغه کمپیوټرونه تولیدوي په دومره غټه پیمانه، هغه هم وخت نیو. بیا تدارکاتي پروسې د افغانستان ډېرې بیوروکراتیکې وې او فساد هم پکې و. یعنی حتی رئیس جمهور هم چې یو شی پوش کوو لاندې خلکو څه همکاري نه کوله، کارشکنی کوله. بله مسله دی کې درسي موادو ده، درسي مواد ورته جوړول ډېر زیات وخت غواړي. هغه کې مونږ ورته ویډیوګانې اخیستې، یو پخوانی قرارداد موجود و، هغه کې فساد شو، بیا هغه ما بلاک کړو، ځکه هغه کې د افغانستان د ماشومانو لس دولس میلیونه ډالر مصرف ضایع کېدل. او په نوو موادو کار شروع کړو، اګر چې زما همکارانو ډېر همت وکړو، په ډېر لږ وخت کې دوی 15,000 شپږ زره ویډیوګانې جوړې کړې. خو عملی ځکه نه شو چې بیا خو نظام هم د منځه لاړ. خو اوس چې زه وایم، لږ به په دې ځل تفصیلي بحث وکړم چې د خویندورونو ته هم لږ واضح شي اورېدونکو ته. د ښه والي او امنیت له نظره خو دې کې شک نشته، بیا دې نه چې فاصله د مکتب په نظر کې ونیسي، منځ کې د کور او د مکتب پول یا سړک یا سیند په نظر کې ونیول شي، جنکو ته دا رسي. ځینې کلتوري باریکۍ کې یو فامیل استثنایي نه غواړي چې لورې راشي، هغه کور کې ورته آماده کېږي. معلم هم مثلا فزیکلي که نه وي، د آنلاین نه یا ښځینه معلمه یا مشران معلمان کولی شي. نرخ یې ممکن ارزان راشي، دغه د لارې فاصله، د تسهیلاتو فاصله، د تعمیر فاصله، باید دا ټول مسایل پکې حلېږي. او وخت هم یو څه سپما کېږي، لکه که یو څوک یو ساعت مکتب ته ځي، یو ساعت راځي، دغه هم سپما کېږي. دا ګټې دي، فایده لري. نورو ملکونو کې ډېر کامیاب دي دا مسایل. خو لکه ما چې ویل، مشکلات یې دا دي چې د پالیسۍ او د قانون مخکې حکومت خو دې ته پالیسي جوړه کړې وه، مسله پاس کړې وه. اوسنۍ اداره دا د قانون او پالیسۍ له مخې مني، لکه د خور چې ویل چې باید د شاګردانو سند ومنل شي. بل مسله درسي مواد ده چې هغه باید تکمیل شي، ځکه هغه مونږ چې شروع کړي وو د کورونا په ورځو کې ډېر عاجل او چټک پر مخ لاړو، خو تکمیل شوي نه و. بل درسي وسایل دي، دغه جنکوت خو یو کمپیوټر یا یو آیپیډ یا یو سمارټ فون پکار دی، او افغانستان خلکو ته معلوم دی ډېر زیات غریب دي دا نشي اخیستی. او که معلم فزیکل یا مثلا په حضوري شکل کار نه دی، ولې حد اقل یو رهنما د شاګردانو ته، یو لارښوونکی د تدریس، او وروسته د پروسې نه د سپروایزر مثلا هم ده چې دا به څنګه کېږي. دا د جنکو تنظیم د دې شمول په دې ښوونځیو کې یا په دې آنلاین پروګرام کې، دا هم ډېره غټه مسله ده. برخه مشکل ده، انټرنیټ خو د نورو خویندو ورورو ته اشاره وکړه چې ډېر بنیادي مشکل ده افغانستان کې. او د دې پروګرام به یو حساب دهي او راپور او نظارت دغه هم غټې مسلې دي. نو په دې حساب زما نظر په لنډیز کې وایم، دغه ټول اهمیت سره سره او د ټولو ستونزو ته په پام کې کتو چې ما تشریح کړو وګدلس مې درته وایي، نتیجې ته رسېږو چې دا د حل اساسي لار نه ده. دا د حل یوه کوچنۍ لار ده، او ممکن 15% یا 10% مشکل حل کړي، مګر مونږ په دې یوویشتم پیړۍ کې او د جنکو بنیادي حقوق ته پام کې په نظر کې کولو په نظر په کتلو سره، او د تعلیم د اهمیت په نظر کې نیولو سره، باید ټول کوشش د دې لپاره چې ښوونځي ورته خلاص شي. او هېڅ دلیل او بهانه نشته چې مونږ دا وایو چې زه خو 15% جنکې بیا آنلاین وایي او نورې بیا نه وایي، او 15% ته مطمئن نه چې دا رسولی شو که نه. نو ټول کوشش او مبارزه او اډوکسي او کمپاین باید د دې لپاره وکړو چې ښوونځي خلاص شي.
ډیره مننه شنوال صاحب، تاسو را سره اوسئ. زه به راشم ښاغلي حسن ته. ښاغلي حسن، تاسو دی انټرنیټ له موضوع سره لستونځ سره چې دلته یاد شوه، دغه د خپل تعلیمي چارو په برخه کې څنګه چلن کوي او فکر کوي چې په دې برخه کې ستونزه څنګه کمیدلی شي؟ او همدارنګه د شینواري صاحب په دې مسله باندې مو نظر څه دی چې دی وایي چې شاید د ډېرو کمو خلکو ستونزه.
اول خو خبره دار چې په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران دی.
مهرباني اوروي
کوم مرکز چې دی په دغه برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه یو خو انټرنیټونه ډېر قیمت دي. کله چې موږ فیس اخلو، هغه فیس چې موږ به د استادانو هغه معاش هم نه ور باندې رسیږي، نو او په کوم فی سره دغه څنګه رسیږي؟ نو د انټرنیټ قیمت
طالبان چې تاسو په انټرنیټ کې مسله ده چې مونږ مغناورو تصویر مو بندیږي. زه ورسم اغلی ببکر خیل ته، تاسو مخکې د انټرنیټ یادونه وکړله، په دې برخه کې د انټرنیټ د ستونزې په واري کې څه کیدلی شي؟ دغه د تاسو په ځانګړې توګه د نجونو محصلانو سره په بهر یا دننه په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په لویدیځ کې ځینې د افغانانو ټولنې یا د افغانو نجونو د حقونو فعالان او یا مثلا هغه نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې ښکیل و اوس له افغانستان نه وتلی دي، دوی بیا بیا وایي چې دوی غواړي له افغان نجونو سره ننګه وکړي، ملاتړ وکړي، څه ډول مرسته کولای شي په دغه برخو کې؟
اول
انټرنیټ
چې
څنګه
ستاسو کړی چې دی هغه د جهاني لامید بشر د خپلوا ته منل شوی یو ماده ده، چې په هر کې شوار کې زندگی کې د غیر طبیعت لري، نو دولت مجبور مکلف چې هغه ته د زمينه برابر کړي. دا چې په یو شنه پیړې کې موږ له دې ماته سره مخ شو دا په افغانستان کې د خوشنۍ خبره ده. نړیواله ټولنه کولای شي چې مثلا حداقل د تحصیلي بورسونو یو زمينه مساعده کې زیاتره دلته یو غټ مشکل ده چې په افغانستان کې یو سونه ده چې هغه زیاتره انجونې ده د بهرنۍ ژبه ډېر په منظم ډول یاد نه، نو دلته په بورسونو کې ورته همدا مشکل پیښېده شي چې هغه انګلیسي ژبه ډېر زیات یاد نه، هغه نشي کولای چې هدا خپل خپل درسونه چې په کشور کې کېږي باندې ادامه ورکړي. ورته کبي ادا نه د اقل ها د نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره د انساني حقوقو لپاره کار کوي، نو د افغانستان د انجینر سره د وسایلو کې یا هم د انټرنیټ مشکل حلول کې مرسته وکړي. د چې هر ادارو سره کار کړی ده، نو ما پر دا کارنا ډول کار کړی ده، حتی خپل ځان انټرنیټ هم خپل ځان نه مصرفوم د دې لپاره چې فقط نجونې د زده کړې خپاتې نشي. بیا کله چې د انټرنیټ ستونزه کېږي، زه مجبور یم چې خپل درس د سب په شکل مثلا د سب کومو مسلینو ته په هر سنس کې جلا جلا ولېږم. هلته بیا د سب ستونزه دا ده چې بعضې محصلین لکه سهلنګاري کوي، هغه اوري بعضې نه اوري، هغه د درس یعنی هغه ډیره فائدې هغه نشي کولای ترلاسه کړي. نو زه خپل مشکل په داسې یو څه باندې حلوم چې اقل کا په زوم لینک لارې ونشي، نو زه خپل درسونه سبتوم او هلته لېږم. خو بیا هم په ټوله کې د نړیواله ټولنه یا هغه څوک چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، هدا اقل د افغانستان د انجنونو لاسنیوی کولای شي او په وسایلو کې او همدارنګه د انټرنیټ د ستونزې په حلولو کې دوی سره کا هیڅ نه ځکه کومک هم کولای شي
د لیدي مازال څه وښوري. ظاهرا ما تخکاری چې مونږ سره وصل دي. خغل حسن تاسو هم پام دی اړه باندې غږیدې د انټرنیټ د ستونزو په اړه چې انټرنیټ نازواني وکړل او د تاسو غقت شو. اوس به وګورو چې که خبرې مو مونږ اوریدلې شو، نو غواړو له تاسو نه واورو ځکه تاسو پام دی ستونزه.
دا یو ډېر ښه مثال دی چې په افغانستان کې د انټرنیټ مسله هم دا رسیده، نو انټرنیټ کمزوري او بلاخره ډیر ګران یا قیمت دی چې د هر چا وس نه ور باندې رسیږي. موږ خپل په دې مرکز کې د هغه سی یو تیز انټرنیټ د جوړېدو دغه کړی دی چې د لپاره چې کلاسونه خاطر نشي، او موږ په دې برخه کې مثلا په کورونو کې خندستا د غوې لپاره کمپیوټر موږ د یو پلیټ فارم څخه کار اخیستی چې هغه موږ جوړ کړی دی په هند کې، لکه زوم یا اسکایپ یا ګوګل میټ چې دی، دته ورته کله چې د کوونکی راځي خپل کلاس انتخاب وي، خپل استاد انتخاب وي، او بل اخره کلاس ته راځي یا سم ته راځي او بل اخره تدریس ورته کیږي. نو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې انټرنیټ قیمته دی د هر چا وس نور باندې رسیدي. مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه افغانستان کې غریب خلک زیات دي، په دې برخه کې دولت کومک وکړي، کارکاري وکړي، په دې برخه کې ډېر شی او بدیل لاره ده. دوی چې وایي چې مثلا خوندې په کورونه کې اوس د خوند لپاره بدیل لاره ده، اسانه لاره ده چې د انټرنیټ لارې د تدریس وسی د خوند له اړخ څخه خوند ته وسی. دا یو هغه بهانه ور باندې درېدلای شي د دې پر ځای چې هغه په کور کې وینو شلاره ده چې انټرنیټ یو ځای نیولای شي. خو خو زه بیا هم دا خبره کوم خدا خو بسنه نه کی ځکه چې هغه ماحول چې استاد باید تختا تختای استاد وویني بل اخره د هر څه له نږدې په سیم کې احساس عملی کارونه وسی دا خو بیا په انلاین زده کړو کې نه کیږي نو ښه خبره دا ده چې هغه وسی دا چې هغه نه کیږي نو دا یو بدیل لاره ده یو بل اشاره زه دا کوم ان صاحب چې د بهر څخه هغه افغانان ډېر په دې برخه کې ډېره همکاري کولای شي د دغه پلیټ فارمو په جوړولو کې یا په دې برخه کې د ځینو خوندو دورونو استعمالولو یا په دې برخه کې چې هر هغه کور ته مثلا یو آیپاد یا کمپیوټر هم کورسیږي په دې برخه کې ځینې خوندې ډېر ښه کولای شي چې د دې څخه مستفید شي او په آنلاین زده کړو کې برخه واخلي هغه چې هر برخه وي یا د مکتب برخه یا د پوهنتون برخه یا نور یا که سي لن محاله کورسونه چي وي نو په دې برخه کې دوی کولای شي چې ډېر شوند وخت او ډېر څه مستفید شي او دا اسانه لار ده ځکه کما فزیکی زده کړې جریان چي نو دا یو اسانه لار ده لبه د مرغ چې دلته اوس دوار ډېر کمزوري دي یو هغه فزیکی خو به خنسه د خويند لپاره او دلته چې هغه د انلاین زده کړو مسله ده هغه هم دلته داسې ټاپه غونډې ولاړه ده ځکه چې زده کوونکي په څو دغه سره راځي یو دا چې دا امید به وي چې مثلا دوی دلته ښه زده کړه ترلاسه کوي یا په دې جریان کې دغه بهیر کې راګډیږي نو بلاخره د دې لپاره سند مهمه خبره ده خو کله چې سند یو دولتي ارګان درته نه تاییدوي یا مثلا نور کوي یا د آنلاین زده کړو په اړه بېخي پوهېږي نه یا مثلا نه غواړي چې دغسې آنلاین زده کړې دې هم وسي نو دا یو غټ چیلنج دی یو غټ ننګونه ده چې دې لپاره حل لاره فلحال نشته موږ په داخل کې هم او په بهر کې هم افغان ماشومان ته ډېر ښه پروګرامونه لرو خو د دې په برخه کې د بهر افغانان کولای شي ګډون وکړي او کوي هم اوس په حال ډېر شاګردان لرو خو په داخل کې ډېر کم شاګردان شته یعنی په خاص ډول ښځینه ډېر کم شته ځکه چې خبره یوازې د انټرنیټ ته او اخر د سند خبره ده دا د وی مهم ننګونې دي چې د لپاره یو حل لاره چې پیدا سي نو ډېر بشوي ځکه اوس په ټول نړۍ کې په هر هیواد کې د انلاین زده کړو مسله روانه ده په دې برخه کې دوی ښه کار کوي او ټول خپل هغه اتباع خپل هیوادوالو ته د انلاین زده کړو په برخه کې ډېر پرمختللي سیستمونه جوړ شوي دي او هر څوک ورڅخه مستفید کېدلای شي اوله مسله ده د ننګونه ما د انټرنیټ کې د خپل دوه مده د اسناد او د درېمه د دې قیمتي چې انټرنیټ ډېر ګران دی نو استاد د دې ته چې پر سات باندې هغه ته پیسې ورکه هغه ته نه برابرې شي دا څو نه غوونی دي د لپاره حل لا شي چې په ټوله برخه کې هم دولت او هم هغه افغانان چې په هر کې دي دغه سی پلیټ فارم در مې کې دوه لپاره اسانه خبره ده او خپل دولت هم ډېر شت نه کېدل شي چې ته دوی دغه بهانه کوي لکه ډاکټر صاحب چوک لا بهانه ور باندې درېدل شي دا لاینز د کوم مسله خو ډېر اسانه ده خوند له اړخه خوند ته یو ښه د زده کړو جریان هم وڅارل شي او هم یو تدریس وشي تر دې خدا شدي چې یو خور په کور کې د زده کړو څخه محروم ده نو دا خو ډېر شي وشي آنلاین زده کړو مسله روان ده هم د رادیو د لارې کې دلای شي او هم د تلویزیون د لارې او هم د انټرنیټ د لارې خو خبره بیا هم هغه ده چې انټرنیټ ګران دی او دا چې اوس نور باندې رسیږي او د دې اخر هغه د سند خبره ده چې بل اخر د سند او ټول کیږي که سند نه وي دی چې فارغ شي نو بل اخر چیرې به کار کوي
ذکر د کار مصالحه ممتاز معلومه ده نو بل اخر مننه کو خغل حسن مخکې لدین چې زبیرته ډاکټر صاحب تر وګرځم ګلالی هوتک تاسو مخکې دی انټرنیټ د لوړو بایو نه شکایت وکه دی وسایلو نشټوالي نه شکایت وکه فکر کوي نور کوم مسلې دي چې انجونی دی انلاین زده کړو نه محرومې کړي په کورونه او کورنۍ کې ځکه څومره چې د موږ په افغاني ټولنه کې دا خو انجونی ډیر وسایلو تم لاسرسي نه لري پیسې هم نه لري الکان خو بیا هم کولای شي بیرون لاړ شي یا مثلا په ځینو مواردو کې پیسې زیاتې لري نسبتا یا کورنۍ زیاتې پیسې ورکوي دی دغه د افغانانو ټولنیز ژوند او دغه کورنۍ ژوند انجونې په دې برخه کې څومره متاثره کړې دي چې دوی هغه شته امکاناتونه هم سمې برخمنې نه دي انټرنیټ او موبایل او تر اوسه پورې لکه ګڼې کورنۍ په دې بحث کوي چې آیا انجلې له انټرنیټ سره وصل وو سی که وصل ونه وو سی ټلیفون ولري کنه د تاسو په فکر باندې پنجونو باندې دي شیانو څومره غیس کړي دي
تاسو سوال مبارک باید وایي ما چې دا لوی ستونزه ده ځکه چې موږ افغاني جامع چې زه هیڅ وخت اجازه ورنه ورکوي چې نجونې موبایل ولري. بیا هم لوی موبایل چې موږ تاسو خوشمن موبایل ورته وایو، خو بیا هم تر یو حده کولی شي چې د خپل ورور یا د خور د یو چا نه دا موبایل واخلي او د دې نه استفاده وکړي. خو انټرنټ لوړ ده او اقتصاد کم دی. آنلاین زده کړې هیڅ وخت نه شي کولای چې د حضوري ځای ونیسي. او وتري انلاین زکري وخت کم دی او شاګردان چې کولای اول خو ساته یې معلومه نه دي شاګردان ساته ځکه چې یو سات کې مومي ډول باندې دا تشکیل جوړته. نو هر شاګرد چې ګټه وشته وخت خالص لیکنه نامه وشته پاتې خو حضوري کې ډېر ګټه دي. د دې لپاره چې یو سات کې موږ مکتب کې د ساته مثلا درس یا څلور ساته د څلور سات کې یو سات مثلا شپې ته دقیقې یا هم ډېر یا څلې څخه وسی یو شاګرد کولای شي چې مخصوص درس وسی او څه کولای شي هم دې وکړي هم د شاګرد په ذهن کې کوم سوال راځي یا هغه ورته ځواب کړي. خو په انلاین ډول کې هیڅ وخت نشي کولای چې شاګرد په سوال مطرح کړي. اول خو دا زمینه ورته نه برابرېږي چې برابر هم شي خپل سوال نشي ورته برابرېږي چې هغې نه سمه ګټه واخلي. نو یا هم د اقتصادي مشکل وسی یا هم د انټرنټ او یا هم د وخت نو دغه مشکلات زموږ ټولنه کې ډېر دي.
مننه. فکر کوم چې د ډاکټر صاحب ابراهيم شينواري، بابکر خیل، امدارنګا خغلی حسن د دې ټولو په اغلی هوتک د دې ټولو په خبره کې یو شی مشترک دی چې انلاین زده کړې هیڅ کله د عملی زده کړو ځای نشینه ولې په ځانګړې توګه د منځني خونځي لیسی د دورو لپاره به هیڅ منه ده. خو مخکې چې ډاکټر صاحب هم کومې خبرې وکړلې دوی چې د کوم آنلاین زده کړو په پروګرام باندې د ویل چې کارم کوو هغه مشکلات تشریح کړه چې د افغانستان ټولنې ته په کتو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځي نشته دی یا سیندونه دي د سیندونو نه تیریدل را تیریدل یا د نجونو لپاره دغه اوسني نظام مخکې هم په ځینو سیمو کې ځینې ستونزې وي د دې د هواري لپاره د کرونا په څیر وباګانې راځي د دې لپاره یو بدیل دی. دستی خو د موضوع سیاسي اړخ کې پریږدو. طالبانو ظاهرا ویلي چې دوی بل اخره اجازه به ورکوي او فکر کوم چې په یو وشتمه پیړۍ کې ته دا به ډېره ستونزمنه وي چې د ډېرې اوږدې مودې لپاره د یو هیواد نمایي وګړي په کورونو کښېنئ. ښایي چې یوه ورځ نجونې وتوانېږي چې بیرته زده کړو ته ستنې شي، صنفونو ته لاړې شي، ټولګیو ته ولاړې شي، خو هغه وخت چې ضایع کېږي د دې جبران ډاکټر صاحب شینواره څومره ممکن دی؟ او په همدې پسې مې دوهمه پوښتنه دا ده چې ظاهرا د ښکاري دي نړیوالې ټولنې ځینې ادارې او سازمانونه د نجونو سره په یو ډول په دغه حالاتو کې چې دي د همکارۍ کوي. ځینې خلک پروژې اخلي چې د آنلاین زده کړو ښوونځي ولري په افغانستان کې. ځینې مؤثر دي، ځینې مؤثر نه دي. د تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې دغه نړیواله ټولنه لوی لوی سازمانونه د بشري حقونو د ښځو د حقونو یا هیوادونه ځینې هیوادونه ژمن دي په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته په دې برخه کې غواړي مرسته وکړي، څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه مرستې هم آهنګې شي او په دغه شتو شرایطو کې داسې ولګول شي چې په درد وخوري؟
ډېره مننه وان صاحب. خبره ما ودل تاسو چې راټوله کړه چې دا اساسي حل خو نه دی، ولې پر صورت یو نسبي حل دی، باید دې توجه وشي. نو بیا دا دواړه حل لري، یو دا چې شرایط نرمال هم شي، باید د بدیل زده کړو سیستم سټنډرډ او معیاري شي. که چیرې مثلا کورونا راځي خدای نخواسته یا داسې کوم بل مشکل راځي چې موږ دغه بدیل هم ولرو، او بل دام کېدی چې ځینې جنکۍ په خاص سیمو کې وم نه اتم نه وروسته نه غواړي هغوی ته هم دا برابرېدی شي. د یو دایمي بدیل په توګه هم باید دا سیستم باندې کار وشي او جامع او فنکشنل او کار یعنی کارنده سیستم جوړ شي. مسله فعلا چې دا وړې وړې پروژې دي یا یوه نیمه انجی او کوي یا ځینې ښځې او نارینه دې لپاره کومکونه جلبوي، فکر کوم دی کې مثبت شیان هم شته، منفي هم شته، او دا دغه فرد په نیت او په اراده او په شخصیت پورې اړه لري. ډېر خلک دي چې هغوی باید موږ قدر وکړو، د هغوی د ابتکارونو، د هغوی د مینې وطن سره، د علاقه او د خپل ځوان نسل د تربیه سره چې دوی کومه دلچسپي لري او همدردي لري والدینه ځینې سو استفاده هم کیږي صرف لکه پخوا چې انجیو رواج به شرکتونه رواج شو بیا د مدني ټولنې جواز شوي نو دغه ټول خور خونو سره سره یو ډول تجارتي او سو استفاده اړخ هم لرو زه فکر کوم دا آنلاین خونځیم دغه سي دي اوس چې اورو بس چې دار چانه پوښتنه کوي څه شي کې د افغانستان کې مې آنلاین خونځی جوړ کړی نو دا چیرې دي مهمه خبره دا ده چې لکه مخکې مونږ ویل چې هلته برق نه وي انټرنیټ نه وي جنګ کمپیوټر یا بله وسیله نه لري او کوم معلم نه راهنمانی نو دا دومره ډېر ښوونځي چیرته چلیږي نو مؤثر دي خو د هر لارې مغه ده چې تاسو ویله هماهنګي وظیفه بیا د حکومت ده هماهنګي او رهبري یا سټیوارډشپ او هغه مالکیت ده چې تر څو نه دی او برنامه دی او پروګرام هغه داسې په خورو ورو یا اډهاک پروګرامونو باندې ډېر نتیجه نه ورکوي مهم مسله دا ده چې کچېرې د اوسنۍ اداره فرض کړه دې ته مزره شي چې موخه تندې آنلاین زده کړې د اووم سم نورو چېګو جنکو ته چلته هغه دوی د سطر او پردې او د امنیت مسله کم تشویش چې لري هغه پکې عملا حلېږي نو بیا کولی شي دوی پالیسي ورته جوړه کړي وایي چې راته لرمه یو کال یا دوه کال پورې دې د آنلاین زده کړې دوام وکړي او دوی ورته زمینه بیا جوړه کړي بیا تقویه کېدای شي چې حکومتي حمایت او قوی پالیسی او برنامه او لکه دا اساس چې چل چې بیا دا اسانه دي ارزیبي شي ومنل شي نو به موثریت یو څه ډیریږي او دلچسپي مو سره داخل کولی ریږي خو په دې وسنۍ شکل چې د چاته پالیسی بندیز ده او د څارنې او نظارت سیستم یې نشته او برخه انټرنیټ هم ستونزه لري او انفرادي اشخاص یو نفر یو څه امکانات پیدا کوي چې ما یو مکتب جوړ کړی به بل پیدا کوي دا کې چې ما جوړ کړی ده او در راپور دی هکم سیستم نشته چې وګورو آیا دا رښتیا شته کنه نو مانیټور کیږي نه نو ډېر سړی په ډاډ سن شي ویلې کولی پر حال دا خلکو قدر پر صورت باید وکړو چې هغوی په حقیقي ډول کومه کوي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب عابدا بابکرخیل تاسو راته دا وایي چې لنجونو زده کوونکو سره او همدارنګ د تاسو په څیر ل هغه سره چې استادان دي او دغه آنلاین پلیټ فارمونو نه په استفاده سره دوی زده کړې مخې ته وړي فکر کوي چې دستي خود په دې باندې خوم بحث وکړ دا واقعا بيخي دلته واضح ده چې آنلاین زده کړې دي حضوري زده کړو ځای نشي نیولې خو حالات ته په پام او شرایط ته په پام چې وستا سي راغلي دي کوم برخو کې مرسته کیدلې شي چې خبرې مراټولې کی تر څو پوری آنلاین زده کړې چې دا وس روانې دي بهبود پیدا ک
ا زه اجازه مننه ان سر د کوم چې مسته ویل د کوم تشوره او کبا کوم د مشکلاته او عموما کې د فقط کا د وسایل او خال د هغه استاسو د افغانستان بعض کورنۍ حتی هغه د منځنۍ تشوره او څنګه یې دا د ټولنې اجازه مله کوي بیا کدوې اجازه ورکړي هم دا غده د دې کړنې د ټلیفون نه دا د کورنۍ او دا وسار لاندې نه هغه اعتماد چې په الکانو باندې کېږي هغه په انجو باندې کېږي چې متاسفانه دا په خاصنې سره باید وایم چې بعد کورنۍ په ټول کې بیا ته ایم چې د وسایلو د کومه سره هم دا رم د بعض د انټرنیټ کولی شي حد اقل دا آنلاین زده کړې مؤثر او مثمر تمام شي ځکه چې اوس په افغانستان کې زده کړې بندې هم دي نو دا یو ښه بدیل کېدای شي حد اقل دا د زده کړو لړۍ جریان وساتي او بعضې د استادانو لخوا چې کومې نجونې تشویقېږي دا یو انګیزه ورته کېدلی شي چې حد اقل دوی د خپل نامعلومه برخلیک چې دوی په مخ کې لري حد اقل چې دوی د زده کړو څخه محروم دي یو انګیزه ورته کېدای شي چې دوی خپل درسونه ته یا دا لړۍ جریان وساتي هغه که په آنلاین ډول باندې هم وي فقط دا وړو چې فقط د لړۍ جریان ولري او د انجنونو هغه انګیزه هم کوم نشي نو دا آنلاین تاسو ورته کول شي ختمه شي د وسایلو د انټرنیټ په ستونزه ان شاء الله چې که حل شي نو کول شو چې د حضوري او بدیل ولرو او د افغانستان د انجنونو دا ماتل تر یو څه حد به حل کړي
ته مننه بابا کرخل تاسو نه شنواره سبا تورست ورزم خو ترغی مخ کې برا شو ګلالی هوتک ته اغلی هوتک تاسو واکندې یبه محصول پتوګه خپل لري رستونځي یاد کړلې دا راته وایي چې څنګه کېدلې شي چې آنلاین زده کړې د نجونو لپاره په ځانګړې توګه غوښتي چې دا مهال درس نه پاتې دي بهبود پیدا کا خپل نجونې څه کولای شي کورنۍ څه کولای شي او غوښتي چې غواړي یا لکه تر لګه هڅه کوي له دوی سره مرسته وکړي څنګه کولای شي
مننه خو مونږه خدای ته چې هر څونه نظر وکړ کوم چې دا یا درې جنس ته هم نشه کولای چې هر جنس یو موبایل وخت یا د دې انټرنیټ برابر کې نو ته دولت وړي چې دا مسله حل کړي نو هر جنس کورنۍ سره باید د انټرنیټ اول د انټرنیټ او بیا هم د وسایلو کومک او همکاري وشي چې دغه نجونې اوس کولی شي خپلې هیلو ته ورسیږي او هغه کسان نه ډېره مننه چې په دغه بخش کې ملي احساس لري او داسې کورسونه او داسې مکتبونه او پوهنتونونه ایجاد کړي چې د آنلاین لري بیا هم سمه ګټه نه شخصه یا ډېره ګټه نه شخصه خلق کوی شي چې دغه د نجونو درد دوا کړي نو د ټول نه دا هیله لرم چې دغه بخش کې لږ ښه غور وکړي او ښه کار وکړي چې د نجونو
دا خاص لوی مشکل حل شي ان شاء الله. ډېر زیاته باندې سلامت اوسه. لړ بشو خغلی حسن ته عبدالغنی حسن را سره لامشته دی خدای وکړي چې انټرنیټ کار وکړي. خغلی حسن تاسو را ته دا وایي چې تاسو فکر باندې په دې برخه کې تاسو عملاً کار کوي واقعنم هغه حالات او شرایط ګوري په دې په یګی چې ننګونې په کوم ځایونو کې دي څه کېدلی شي په مجموع کې د وی موقته حل لارې په توګه هغه چې غواړي په ځنګړې توګه د نجونو په زده کړو کې دلچسپي ولري او د دې په خاطر چې دغه وخت ځای کېږي ځای نه سي څه کولای شي چې دغه ننګونې یا خندونه چې یاد شول د دې نه په یو ډول تیر شي او وتوانېږي چې په موثره توګه نجونو ته زده کړې ورسي
از ما جا خو اوري ان شاء الله
او وسي اورو مهرباني
اوري
و د تاسو غږ اورو
بلې
ها د تاسو غږ مو اورو
اوله خبره دا چې د اوس وخت لپاره د انلاین زده کړو مسله ډیره مهمه ده او شدي چې دا استا اوله هم دا باید بهبود پیدا کړي ولکه څنګه چې هغه ننګونې مو یاد کړل خوند هم دې ته اشاره وکړه او ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې معلومه خبره ده چې دې سره به ننګونې وي هغه چیلنج نه ستا خو دا چې ودرېږي نو باندې به وي شدي چې دا رواني او لا هم بهتر ده په داسې وخت کې هغه خبرې ته ځای او اشاره کوم انصاف چې کله زده کړته د اجازه مسله حلیږي یا شدیکی چې بل اخره تر هغه وخت پورې بډیر شوی چې خوندې په کورونو کې یو ډول هغه سي روحي سکون هم د دې ذکر څخه تر لاسه کوي نو دا کچیر نه وي دی په کورونو کې هم مخستکی چې بل اخره رواني تکلیف ورته پیدا کیږي په دې برخه کې دا یو ډیر ښه بدله لار ده دا باید ونه دریږي او لا هم د دې برخه کې خوندې ورونه ټول همکار شي او څه چې کېدلای شي د خپل افغان انسان لپاره دغه د ژغورنې لپاره او دغه د تعلیم د دغه بستر د وارول لپاره کار وکړي هغه که څه هم په بهر کې هغه افغان څوک وسیږي او یا هم په داخل کې چې دغه سي د احساس لمخي دغه سي بنسټونه حمایه کوي او تر څو په دې برخه کې ټول خوندې هم کولای شي په خپل کورونو کې د اوسازي په توګه یو ماش هم متور سيږي او بل اخر دوی هم تدریس هم وکړي لکه عمل اندر از موج تعلیمي مرکز چي دي موج په کورونو کې خوند ته دا سيستم جوړ کړی دي هغه د کمپیوټر د لارې د خپل دغه تدریسي جریان په برخه کې خپل په داخل کې او په بهر کې خپل خوند ته او ماشومان ته هغه وان ماشومان چې هر چي د نړۍ په هر کونج کې چې وي دوی زده کړو تک بل اخر دوی ته یو څه رسیږي هم په دې باندې کې د دې لپاره خدای او کاري فرصت هم دي او په بل برخه کې خپل هغه خوند چې بیا متعلمین دي یا په دې برخه کې شاګردان دي د تعلیمي مرکز سره دوی یو ډول کپو کورونه کې هم دي راوځي نه یو ډول هغه سي روحي سکون تر لاسه کوي د زده کړو څخه او ګټه یې دا ده چې کله بیا اجازه ورکول کې چې دوی د لپاره به شداوي چې دوی د ارتقا امتحان ورکړي بل اخر یو یادوم دوه سیم په بدی هغه په اصطلاح جامپ وهي ځکه دوی خورتیا لري او په دغه برخه کې په هغه وخت دوی دغه څه ځای کړی نه وي، بلا شره وي او څه به زده کړی وي. او په دې برخه کې د کور د پاره چې دوی په کورونو کې دي، نو اسانه خبره ده چې دغه وخت دغه څه نور باندې تیریږي، یا مطالعه کوي یا په دغه آنلاین کلاسونو کې برخه اخلي. نو ښه حل لار دا ده چې په دې برخه کې دغه مرکزونه حمایه سي، او په دې برخه کې چې هغه خویندې چې په کورونو کې دي، چې د یو چا وس رسېږي چې خپل خور ته لور ته ورېرې ته حداقل دغه برخه هم فعاله کړي، تر څو هغوی د دغسې یو حالت څخه، ځکه چې وخت زه خپله د دغسې یو حالت سره مخ شولم چې زموږ د کورنۍ زما وریره وه، ویل به یې چې دا څنګه یو حالت دی چې زه نه مکتب تللی شم او نه هم د باندې وتلی شم. نو د هغوی لپاره دغسې یو سیستم خو ډېر ښه دی چې دوی حداقل یو استاد ویني، یو خبر ورسره کولی شي، د زده کړو هغه جریان خو روان وي، او په ځمن کې به دغه وخت هم نه ځای سوي، دوی به د کتابونو سره لرې شوي هم نه وي، ځکه کتاب دوی ته یو ډول هغسې سکون ورکوي، هغسې خوشحالي ورکوي. او بالاخره دوی په کورونو کې خپل دغه کورني کارونه چې کوي، زه یو نیم شاګردان لرم چې کله کله دغه د هنر مضمون چې ورته وایم، یا د تاریخ یا د پښتو مضمون چې ورته وایم، نو بیا کورني کارونه ورته ورکوم. په هنر کې مثلا چې تاسو دغه شی جوړ کړئ، یا دغه شی رسامي کړئ، یا نقاشي وکړئ، یا په کور کې د خټو یو شی جوړ کړئ، بالاخره دوی ډېر په علاقه مندي سره په دې برخه کې کار کوي، او بیا دغه څخه یو عکس اخلي، یو ویډیو کوي، را تاسو ته یې ګوري. نو دا خو یو ډول د دې مصرفتیا سوال او د دې سیستم ځانګړتیا دا ده چې په کور کې په خپل خونه کې دې مصرف دي، مصرف مساتلې دي. نو بیا به د نړۍ په هغه لیست کې نه راځي چې ټول افغانان دې خپه وي، او یا هم مثلا د خپګان له وجې، د رواني ناروغۍ له وجې. نو دغه سیستم خو د دم ګڼي د پاره ډېر ښه سیستم دی، او دا چې باید سي باید لا هم بهبود پیدا کړي، او په دې برخه کې
مننه کوم
د ټول افغانان دغه په کار دي.
مننه کو لتاسو هم مننه. ورسته خبرې ل شنواری سب سر راټولوم. ډاکټر سب شنواری، تاسو راته دا وایي چې لکه خغلی حسن چې یادونه وکړه، انجونې له یو داسې وضعیت سره مخ دي چې یا به اوس خونځي ته یا به په بيدرس او پاتې کیږي، او یا به په یو ډول باندې زده کړې ته دوام ورکړي. په عمومي توګه که د معرف د یو پوخانی مرستیال نه علاوه د یو داسې چا په توګه د یو فرهنګي کس په توګه دوی ته مشوره ورکولای شي، مشوره به د څه وي دغه ورځې چې تیریږي، دغه اوس چې تیریږي، څنګه دوی دغه ورځې په یو ډول داسې کارولای شي چې کیدلی شي په راتلونکي کې په درد وخوري، یا ورسره مرسته وکړي د تعلیم او پوهې د لوړېدو له کبله. او وروسته یې البته ما سره کم وخت پاتې دی، او که دام راته ووایي چې هغه د تخنیکي پلوه ایا ممکن ده چې د افغانستان دغه تر 12 پورې ټول نصاب آنلاین شي؟ او تاسو په دې برخه کې یو څه هڅه تاسو یادونه وکړه، هغه که راته وروسته خبر راټوله کړئ. مننه
انسب، فکر کوم چې مشورې باید دوه دوه خلک ورکول کورنۍ وته، چې دوی دار ممکن لاره نه خپل ورګان سره کومک وکړي، که آنلاین زده کړو کې شمول امکان لري، آنلاین زده کړو ورته ځکه نه هداخل د مکتب کتابونه او زندور کتابونه ورته راوړي، کور کې ورسره ولولي، که کور کې ورور باسي واده، یا پلار باسي واده، یا مور، یا د کاکا زو، یا د کاکا لور، د ماما زو یو لور. نو دا خلار ده، خو دا غینه مهمه ده چې ولس ځینې خلک ورشي، دا مسؤلین ته وایي چې تاسو مکتبونه نه خلاصوي د ځینې ملحوظات خاطر، هدا خل دا آنلاین زده کړو برخه ته یو پالیسی جوړه کړي، چې دوی پالیسی لیول اجازه ورکړي، دا ډیر کار اسانه وي. او د دې په څنګ کې هم خپل مسؤل ریاستونو کې یو څوک دې مسؤل کړي چې دا آنلاین زده کړې هغه کې هماهنګي وکړي، هلته د مراکز ثبت شي، دوی ورته حمایت ورکړي، او دغه یو نظارت بررسي وشي، هماغه مربوط انجوګانو سره کومک او ملګرو ملتونو ادارو سره، او د راپور او یو نتیجو د اعلان یو سیستم موجود دی. او اخره خبره چې اساسا په دې ټینګار کوي چې د دې به سند په نظر کې ونیول شي، سند اعتبار ولري، نو په دې سبا به رول د ټول افغانانو شي چې او تاسو کار شته بیا د دې آنلاین زده کړو سره، چې دا به موقتی یو کال دوه کال پورې کومک وکړو، داری ممکن طریقې نه شخصي یا هم داسې نورو کومک راجل په اساس سازماندهي ورته وکړو. او مهم مسله دا ده چې وخت خو بیرته نه راګرځي، نو دا وسته پورې اړه لري چې دا ټولنه او د کورنۍ نږدې غړي دا جون سره چې د مکتب نه دوی راګرځول شوي دي، څومره مرسته کوي چې د دوی وخت لګول شي، یعنی حداقل په مثبت طرف کې استفاده دي وشي او کټول د خوځي ټول نصاب نه هدف لوستل ولیکم او ابتدایي ریاضي او د ټکنالوژي ابتدایي استفاده داس د کیسه کوس په دنیا کې ډیره مهمه ده چې